دریافت کنید.
دنه وضعیت د پروگرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلی خدای دی وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مهم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروگرام کې زه سمیع الله جلال زای ساسي کوربه یم او په دې بحث کې په دوو مهمو موضوعاتو بحث کوو. وروسته لږ چې په د جرمني په مونشن کې یو مشکوک افغان په موټر یو شمېر کسان ټپیان کړل، اوس د آلمان پولیس وایي چې دغه کس ممکن افراطي اسلامي مفکورې سره د کار تړاو ولري. د پیښې بېلابېل غبرګونونه هم راپارولی دي او په یادو هیوادونو کې یو شمېر افغانان چې هلته په دې هیوادونو کې ژوند کوي دوی اندېښمن کړي دي. د خبرونې په دویم بحث کې بیا د افغانستان په کرکټ باندې بحث کوو. د چمپیونز ټرافي لوبو لپاره د ګوت په شمار ورځې پاتې دي او نن د افغانستان ملي لوبډلې یوه دوستانه یا وارم اپ یا د لوبو لپاره د چمتووالي لوبه هم کړې ده چې ممکن اوس هم روانه وي. او په دې اړه دوه ډېر قدرمند میلمانه د کډوالو د حقونو مبارز شبیر سلیمي صاحب او د کرکټ شنونکی رحمت الله جلال صاحب دواړه راسره دي په دې خبرونه کې. له دواړو مننه کوم. کور مودان چې په دې بحث کې مو موږ سره برخه اخیستې. اما تر هر څه مخکې ستاسې پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راوړم. د افغان خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو د خپلو سرچینو د معلوماتو پر اساس ویلي دي چې طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په افغانستان کې د داخلي رسنیو چارواکو ته په شفاهي توګه د سیاسي خبرونو د بندیدو سپارښتنه کړې ده. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ د جمعې په ورځ فبروري 14 سلواغې 16 په یوه اعلامیه کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت دا سپارښتنه غندلې او د بیان ازادۍ او د رسنیو له حقونو څخه یې څرګنده سرغړونه لیده. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت تر اوسه د دې شفاهي سپارښتنې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. تر دې دمخه د یاد وزارت د تیر کال د 2023 د سپتمبر په میاشت کې په افغانستان کې په رسنیو پر ژوندۍ بڼه د سیاسي بحثونو په خپرولو باندې بندیز لګولی وو. د جرمني پولیس وایي هغه مشکوک افغان چې د یاد هیواد په مونشن ښار کې یو شمېر کسان په موټر ټپیان کړل ممکن د افراطي اسلامي انګیزې له مخې دا کار کړی وي. د جرمني د پولیسو یو ویان ګیدو لیمر خبریالانو ته وویل چې د شکمن کس د برقي توکو څخه ترلاسه شوي شواهد دا افراطیت سره د هغه علاقمندي ښکاره کوي. په ورته وخت کې د جرمني یو څارنوال ویلي چې شکمن له دې برید وروسته د الله اکبر نارې کړي او تر نیول کېدو وروسته یې لمونځ کړی دی. جرمني رسنۍ ویلي دغه شکمن بریدګر چې 24 کاله عمر لري فرهاد نومیږي. شکمن کس د پنجشنبې په ورځ په قصدي توګه د یوې مظاهرې پر ګډون کوونکو موټر چلولی دی او 16 کسان یې ټپیان کړي چې د دوه وضعیت نازک ښودل شوی دی. او په پاکستان کې یو شمېر افغان ښځینه زده کوونکي چې د علامه اقبال په نوم په پاکستاني بورسونو زده کړې کوي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. دغه نجونې وایي چې که افغانستان ته ستنېږي نو هلته ورته د کار کولو حق نشته او که په پاکستان کې پاتې کېږي د ویزو محدودیتونه دي او همدغه راز د کار فرصتونه نشته او نورې ستونزې هم موجودې دي. اکثره زده کوونکي په کابل او اسلام آباد کې له واکمنو څخه غوښتنه کوي چې د افغان زده کوونکو لپاره دي د ویزې شرایط اسانه کړي چې دوی ته له تورسته د پاتې کېدو او کار کولو اجازه ورکړل شي. ځینې نورې بیا له نړیوالې ټولنې مرسته غواړي چې بهر ته د زده کړو او کار کولو لپاره فرصتونه ومومي. په پاکستان کې ډیری داسې افغان زده کوونکي شته چې مسلکي زده کړې بشپړې کړي خو په افغانستان کې د ناسمو حالاتو او طالبانو د بندیزونو له کبله کاري مسلکي دندې نشي ترلاسه کولی. درنو دوستانو بیا هم خرغلس لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل د پرون په مونشن کې د دې پیښې د یو افغان د مشکوک افغان د خوا د یو شمېر کسانو تر ټپي کولو وروسته بېلابېل غبرګونونه راغلي دي او دې پیښې ګڼ شمېر کسان اندېښمن کړي دي. په همدې موضوع د کډوالو د حقونو د مبارز شبیر سلیمي صاحب سره بحث کوو. سلیمي صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست. کور مودن چې زموږ بلنه مو منلې ده. دغه ډول پیښې سلمی صاحب کله ناکله په غربي هیوادونو کې کیږي او په دې کې زیاتره ملکی کسان ټپیان کیږي وژل کیږي او خبرګونونه هم ډیر تون وي. دا پیښې بیا ډیر عواقب هم لري، خصوصا که دا پیښه د هر هیواد د وګړي لخوا وشي تبه دغه هیواد وګړي اندېښمن وي او په مجموع کې په یو شکل فشارونه هم زیاتېږي، مستقیم او غیر مستقیم. دغه ډول پیښې ستاسې په نظر څه ډول تاثیرات لرلی شي، خصوصا که د یو افغان د خوا وشي دغه کس مشکوک افغان ښودل شوی دی، فکر کوئ چې دا به بیا نور افغانانو ته هم عواقب ولري؟
ډېره زیاته مننه. سلام جلال ځای صاحب، اول تاسو ته خپرونې ټولو اورېدونکو ته. متاسفانه پرونۍ پیښه چې وشوه جرمني کې، متاسفانه په دې نږدې راتلونکي کې دا لومړۍ پیښه نه وه چې افغانان پکې ښکېل وو. دا متاسفانه درېیمه څلورمه پیښه وه چې افغانان پکې ښکېل وو. متاسفانه دلته چې کوم افغانان اوسېږي مستقیما د هغوی په ژوند باندې ډېر اغیز لري. دلته د پناه غوښتنې په پروسه کې ډېر زیات افغانان دي، د هغوی قضیې لا د دولت لخوا څېړل کیږي او هغوی ته هغه د پناهندګۍ د حق ته تر اوسه نه دي رسېدلي، یا مثلا اسناد نه دي ترلاسه کړي او یا هم په دې پړاو کې دي. اما دغسې پیښې چې کیږي متاسفانه ډېر زیات غبرګونونه راپاروي، او خصوصا په داسې حساس وخت کې چې تر لسو ورځو کمې د پارلماني انتخاباتو ته وخت پاتې دی. متاسفانه د افغانانو په ژوند باندې او خصوصا هغه کسان چې دلته اوسېږي که هغه جرمنان دي او یا هم نور کډوال دي، د هغوی په ژوند هم ډېر منفي تاثیر کړی دی. یعنی کومه پیښه چې څو ورځې مخکې وشوله او یو ماشوم یو افغان وژلی و دلته په جرمني کې، نو ما د خپل همکاران له ډلې څخه له یو چا څخه واورېدل په یو غونډه کې چې هغې وویل چې ما مې خپل اولادونه د څو ورځو لپاره وړکتون ته ونه لېږل د دې په خاطر چې ډارېدلم، خو دا در حالې کې چې زه افغان وم او هغلته مې حضور درلود. دا یې په ښکاره توګه ونه ویل، یعنی په غیر مستقیمه توګه هم د دې خلکو ژوند تر تاثیر لاندې راوستلی، د هغوی په ژوند باندې ډېر زیات اغېز کړی دی چې متاسفانه دا زموږ د حیثیت لپاره او زموږ د نیکو لپاره ډېره بده خبر ده. او دا د ژوند په ټولو برخو باندې ډېر زیات تاثیر لري، نه یوازې د پناه غوښتنې په مسله کې. مثلا که ته د یو افغان په توګه په ټولنه کې له یو چا سره مخ کېږي، یوې دندې غوښتنه کوي او یا هم کومې دولتي ادارې ته ځي، نو طبیعي ده چې په دغو سترګو درته کتل کېږي، ځکه د افغانستان نوم او د افغان نوم له دغې خبر سره ټول خلک، یعنی موږ په دغې هغه باندې پېژنو. او متاسفانه هغه د لاسته راوړنو مسله هم په دې شکل نه ده چې سړی پرې وویاړېږي. نو متاسفانه د افغانستان نوم چې یادېږي یوازې له دغسې افراطي پېښو سره یادېږي ډېری وخت.
سلمی صاحب، دغه پېښې خو واقعا چې ناوړه عواقب لري په مجموع کې او حساسیت او مخالفت زیاتوي، اما دغه څو پېښې چې تاسې هم یادونه وکړه، موږ تاسې په دې تېرو څو وختو کې په جرمني کې د څو پېښو شاهدان یو. آیا تاسې د خلکو سره غږېدلی یاست؟ د خلکو د کیسونو د پروسس باندې هم خپل تاثیر ایښی دی؟ یعنې خلک تاسې داسې کسان لیدلي چې دوی کارونه ځنډېدلي وي اوس؟
بله، متاسفانه زه خو دلته په جرمني کې له داسې ادارې سره کار کوم چې خپله مې له افغانانو سره اړیکې ډېرې دي. تیره ورځ هم ما یو دوه ایمیلونه ترلاسه کړي وو چې په هغې کې لیکل شوي وو چې د داسې کسانو ویزې رد شوي دي متاسفانه په پاکستان او ایران کې، چې هغه د غوښتل یې د فیملی ریونیفیکیشن له لارې جرمني ته راشي. چې یعنې دا ممکن داسې یوه مسله وي چې یوه ډېره په ندرت پېښه شوې وه، اما متاسفانه تاثیر د همدغو پېښو دی. یا هم د بېلګې په ډول باندې ځینې ژورنالیستان زه په افغانستان کې پېژنم یا ورسره په تماس کې یم، چې ټول کارونه یې شوي وو، هغه اډمیشن اپرووال او هر څه یې ترلاسه کړي وو، یوازې د پاکستان ویزې ته په تمه وو، او یا هم په داسې وضعیت کې وو چې باید راغلي وای جرمني ته. متاسفانه په دې وروستیو کې ځوابونه ترلاسه کړي دي، ورته ویل شوي دي چې موږ د افغانستان د کډوالو د منلو پروګرامونه بند کړي دي او ورسله انتخابات په دې اړه باندې فیصله کېږي. موږ یوازې هغه کسان راولو چې تر انټرویو پورې رسېدلي دي او یا مو هم ویزې ورکړي دي. د هغې لپاره لګښتونه لرو. متاسفانه تاسو په افغانستان کې د افغانستان څخه موږ نشو راایستلی، یعنی دا هغه مستقیم تاثیر دی دغو پېښو دی چې ځینې پروګرامونه یې وځنډول او ځینې کسانو ته یې منفي ځوابونه ورکړه. تازه له داسې کورنیو سره هم په تماس کې یم چې پاکستان کې په سفارت کې له وروستۍ انټرویو څخه، یعنې د یوه کال د تېرېدو څخه وروسته، له وروستۍ انټرویو څخه وروسته یې رد ځواب ترلاسه کړی دی. هلته
سلمی صاحب، په اروپا کې د غواړم په مجموع کې د ماجرینو په وضعیت لږ راته ووایس. ماجرین خو په دې تېرو شلو کلونو کې کله چې جمهوریت په افغانستان کې واکمن و، نو افغانانو به اروپا ته پناه وړله، بیا به کیسونه هم دا د طالبانو د تهدیداتو مسله وه. اوس چې په افغانستان طالبان واکمنان شوي دي او بیا دغسې پیښې هم کیږي، څومره د افغانانو کیسونه د مهاجرت د اسایلم کیسونه منل کیږي؟ دوی په وړاندې عمده ستونزې څه دي؟ دوی ته امکانات په څه ډول دي؟ امکانات شته؟ ظاهرا خو موږ شکایتونه اورو چې هغه تېر امکانات اوس نه ورکول کیږي د دې حکومتونو دخوا.
د امکانات مسله هم دغه وروستیو پیښو یو څه تر تاثیر لاندې راوستله. هر څه امکانات ورکول کیږي، یعنی که سړی ووایي چې امکانات په اروپایي هېوادو کې نه ورکول کیږي، تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم، یعنی په جرمني کې ټول امکانات ورکول کیږي. او لا ښه خبر خو دا و چې د افغانستان د جمهوریت له سقوط وروسته یې ټول افغانان ته هغه چې په کلونو کلونو دلته په تمه وو چې د پناه غوښتنې قضیه یې نه وه قبوله شوې، هغوی ته یو فرعي خوندیتوب ورکړو، یعنی یو ډول د ژوند کولو اجازه یې ورکړو. د دې تر څنګ هغه څوک چې د جمهوریت د سقوط نه وروسته راغلي وو، زه په ډېر ډاډ ویلی شم چې تر 95% پورې ټول کسان، هغه عام کسان وو او یا هم په دولت کې کار کړی وو یا هم له بهرنیو موسساتو سره یې کار کړی وو، ټولو ته قبولي ورکړل شولې، یعنی د ټولو د پناه غوښتنې قضیې ومنل شولې. همدغه رقم د امکاناتو مسله هم وه. متاسفانه په اوکراین کې جګړه پیښه شوله، په جرمني کې بیروبار زیات شو، کډوال تقریبا 1 میلیون کډوال له اوکراین څخه راغلل، نو ځکه لږ توجه له افغان کډوالو څخه واوښتله. یعنی وضعیت خو له 2015 او 2016 نه په مراتبو باندې ښه دی، که د امکاناتو په مسله باندې وي، یعنی که د اسنادو په مسله باندې وي، ځکه دوی په افغانستان کې د اوسنی وضعیت خطری بولی د خلکو لپاره، نو ځکه یې د قانون له مخې افغانان ته د پناه غوښتنې قبلولې او د پناه غوښتنه یې ورکوله، پناه یې ورکوله. اما متاسفانه دغسې پیښې چې وشولې، نو طبیعي ده چې ممکن ځینې کسان، ځینې افغانان په بد ځایو کې اوسیږي، یا هم د دې امکانات ونه لري چې تر اوچا پورې غږ ورسوي، او یا هم ستونزه متاسفانه دغه ده چې هیڅوک له خپلو حقونو څخه نه دي خبر، له قانون څخه نه دي خبر، که نه په ټوله معنا باندې.
سلمي صاحب، دغه یو بحث چې ډېر د مهاجرینو په مسله کې مهم ده، دلته په امریکا کې هم د مهاجرینو بیکګراوند چک دی یا د دوی د سابقې کتل دي. په جرمني کې د مهاجرینو د سابقې کتل په څه ډول ترسره کیږي؟ ځکه که دغه سابقه وکتل شي، ممکن د یو شمېر دغه ډول پیښو مخه هم ونیول شي، او اکثریت دغه مهاجر چې اروپایي هیوادونو ته ځي، دوی د قاچاقي لارو څخه یو تعداد اکثریت یې راځي، بیکګراوند چک څنګه کیږي؟ آیا دغه پروسې دقیق دي چې وکولی شي هغه کسان چې په یو شکل د افراطي ډلو سره لاس لري دوی وپیژني؟ یعنی هدف مې دا دی چې څنګه د جرمني حکومت یا نور هیوادونه چې دا پیښې پکې شوي دي، نه توانیږي چې د دغو خلکو چې د افراطیت سره یو رقم رابطه لري، د دوی مخه ونیسي؟
یعنی دا مسله خو ممکن د حکومت په سطحه باندې ډېره محرمه وي چې دوی سره کوم بیکګراوند چک کوي، خو دلته کله چې یو څوک د پناه غوښتنه کوي، طبیعي ده چې مثلا دوی به یې د معلوموي چې څه فکر ورسره ده، یو طبیعي ده په دې اړه باندې پوښتنې کیږي. اما متاسفانه د دې نوي حکومت له راتګ سره چې دوی هیڅ ډول امنیتي اړیکې او نورې سیاسي اړیکې هم له اوسني حکومت سره، یعنی زه فکر نه کوم چې دوی ته داسې معلومات ورسیږي. او متاسفانه مسله ورځ په ورځ مغلقه کیږي، که یو څوک پخوا یې جرم کړی و، یوه جرمي سابقه یې درلوده، هغې به چې جرم وکړو دلته به خلکو هم وویل چې دا مجرم و. اما که تاسو دې وروستۍ پیښې ته وګورئ، یعنی دا هیڅ ډول حتی ډېر عادي جرم یې هم نه دی کړی دې کس، او یعنی یو روشنفکره توګه باندې په ټولنه کې په خلکو باندې ځان منلی و، هلته هغه خلک چې ورسره وو، هغه خلک چې نږدې ورسره اوسېدل، هغو ټولو پرون همدغه ویل چې د داسې حملې څوک نه وو، یعنی دومره اسلام پال او دومره افراطي فکر یې نه درلوده، اما متاسفانه دغسې یوه حمله یې وکړه. نو بله معلومات نه لرم چې دوی به دا مسله څه رقم څېړي.
دا پوښتنه مې په دې وکړه، ځکه موږ کله ناکله داسې هم اورو چې د یو شمېر کسانو دا د مهاجرت کې څونه نه منل کیږي، او بالاخره دوی په یو شکل عقده اخلي او بیا دغسې بریدونه کوي، که څه هم دا بریدونه په هیڅ شکل نسي توجه کېدلی، دا بریدونه هیڅ جواز نه لري، مګم داسې کیسونه او داسې قضایه هم شته چې ځینې کسان نه قبلېږي، او بالاخره هغوی کلونه کلونه په جرمني کې بې سرنوشته پاتې کیږي، یا په اروپا کې په مجموع کې بیا بالاخره دوی مجبوریږي چې یو داسې کار وکړي چې په نتیجه کې خلکو ته تاوان ورسیږي.
دا د نه منلو مسله ډېر فکتورونه لري. یوه مسله دغه ده چې افغانان ټول چې راځي دلته جرمني ته، د ټولو ستونزه یو رقم ده، هر څوک طالب درولای وي، هر څوک یو چا درولای وي، ژوند ته خطر وي. یعنی هغه مسله لکه رواجی مسله باندې ده، یو څوک راځي هغه بل چا تام وای چې ما دغه څه وویل، ما زه قبول شوم، تام هم دغه څه وای، ممکن قبول شي. او متاسفانه ټول خلک داسې ځان نه معرفي کوي چې په هغه یا په بهرنۍ موسساتو کې کار کړی او یا هم د دولت کارمندان، در حالی کې چې دغسې نه ده. اوس مثلا بیخي دغه مسله عامه شوې ده چې دلته خلک پوهېږي چې ټول خلک دروغ وایي. هغه کسان چې راځي مثلا که ته یو عادي ژوند په افغانستان کې ولري، یو عادي کس وي، در آلریډي د خلک پوهېږي چې په افغانستان کې د خلکو ژوند ته خطر دی. که ته مېرمن وې، زده کړو ته لاسرسی نه لري، دا په خپله یو خطر دی. اما متاسفانه خلک دغه عادي مسایل نه وایي، د ژوند عادي مسایل. او ډیری وخت پوښتنه هم ترې کېږي د مالي مسایل او د مالي ستونزو خبرې یادوي، چې متاسفانه دا په د پناه غوښتنې په پروسه کې ډېره منفي تاثیر لري. متاسفانه ستونزه همدغه ده چې خلک معلومات نه لري. دلته چې راځي لکه په 2015 او 2016 کې چې کسان راغلل، که عمرونه به یې تر 1.5 کلو پورې وو، ټولو عمرونه له 18 څخه ټیټ ورکړي وایي چې موږ حتماً د پناه غوښتنه قبلېږي. در حالی کې دغسې نه وه، ډېر زیر سن کسان چې عمرونه یې تر 18 ټیټ وو، هغه په کلونو کلونو باندې بستر نوېشته پراته وو او د پناه غوښتنه یې نه منل شوه.
سالمي صاحب، دا مشکلات خو ستا او رښتیا هم د دې ډول پېښو مخنیوی په دې خاطر ډېر ستونزمن هم ښکاري چې انسان هر وخت فکر بدلېدلی شي او هر وخت د یو چا دپاره یو برید یو کار کولی شي. په هر صورت اوس خو دا پېښې کېږي، او دا پېښې طبعا که د هر هېواد د وګړي لخوا وشي، دغه هېواد وګړي متاثره کوي، حتی ټول مهاجرین متاثره کوي. اوس د دغه وضعیت د ښه والي دپاره ستاسې په نظر افغانان څه باید وکړي کله چې داسې پېښې کېږي، د دې دپاره چې دوی بېرته یو څه د جرمنانو د هېواد د حکومت د خلکو زړه ترلاسه کړي؟ ستاسې په نظر څه باید وشي چې حداقل که په ځینو مواردو کې نفرت رامنځته کېږي یا کرکه رامنځته کېږي، دغه له منځه یوړل شي؟ اوس د افغانانو مسؤلیت څه دی ستاسې په نظر؟
مسؤلیت خو دا دی چې راووځي او خپل غږ پورته کړي او ووایي چې دا کسان زموږ له ډلې نه دي. اما متاسفانه دلته د افغانان راټولول ډېره ستونزمنه خبر ده. په دې تېره اونۍ کې موږ د تېرې پېښې په اړه باندې یو لاریون غوندې یو څه درلودل، یو غونډه هم درلودل چې هلته مو شامونه بل کړي وو. او زه پوهېږم برلین کې زښته ډېر افغانان دي، اما تر شلو کسانو زیات نه وو راغلي. دغه زموږ مسؤلیت دی که تا په هغې شیانو باندې کنټرول نه لرو، حداقل دومره خو کولی شو چې یو چا ته ووایي چې دغه خلک له موږ نه جلا دي. موږ دغسې نه یو، موږ په دې خلکو باندې خفه کېږو، همدغسې څومره چې تاسو دردمند یم، څومره چې تاسو دردېدلی یم، همدغسې موږ هم د افغانانو په توګه دردېدلی یو. او دا خلک اما متاسفانه څوک غږ نه پورته کوي، که په ویکینډ باندې لاریون ونیسي، که په هره ورځ باندې ونیسي، متاسفانه خلک ګډون نه کوي. او حتی هغه خپل انساني مسؤلیت اما دردمند کېدلی خو هر څوک کېدلی شي، او د ټولنیزې رسنیو پوسټ هر څوک کولی شي. ضرور ده چې باید راووځي، په هر کار کې باید راووځي، او دا مسله باید د خلکو تر اوکانه کې چې موږ حداقل موږ چې څوک یو دغسې فکر نه لرو لکه د کومې پېښې چې په دې وروستیو کې پیل شوي دي.
تشکر شبیر سلیمي صاحب، ډېره زیاته مننه کوم. کور مو ودان چې په دې بحث کې راسره وسه او خپل نظریات مو راسره شریک کړل. تاسې مننه، کور ودان. درنو دوستانو، لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، د خبرونې په دویمه برخه کې په کرکټ بحث کوو. عام همکاران وایي چې ولنډه دمه لرو.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. د نیکه مرغه د کرکټ شنونکی رحمت الله جلال صاحب راسره دی. جلال صاحب، تاسې هم په خیر راغلاست پروګرام ته، او مننه چې تر اوسه موږ سره وست په دې بحث کې. جلال صاحب، تشکر. د چمپیونز ټرافي لوبې را روانې دي، او موږ تاسې ټول واضح ده چې ورته ورځې او شیبې شمارو. غواړم په مجموع کې اول دا راته ووایاست چې د چمپیونز ټرافي لوبې خو معتبرې لوبې دي، ځکه ټول پیاوړي ټیمونه پکې لوبېږي. فکر کوئ چې د افغانستان لوبډله اوس په دې حد توان کې ده چې د دوغو اتلو لوبډالو سره د دوغو پیوړو لوبډالو سره ولوبېږي؟ یعنی اوس موږ پیوړې لوبډاله یو.
مننه جلال صاحب، که چېرته وګورو افغانستان سي په تیر یو کال یا دو کلونو کې په خصوصا په سپین بال یا په یو ورځنیو او شلوریزو فارمټونو کې څنګه لوبې کړې دي، یعنی موږ دا ویلی سو که چېرته موږ ټیسټ کرکټ ورسره یاد نه کړو، په یو ورځنیو او په شلوریزو لوبو کې تر ډېره پورې داسې ویل کېږي چې افغانستان په تیرو دوو دریو کلونو کې د آسیا دویمه لوبډله له هند نه وروسته، ځکه دا داسې ده چې دوی خپل په دوو فارمټونو کې پرفارمنس کړی ده او دغه چمپیون ټرافي ته سي لاره هم پیدا کړې ده. یعنی دا هم داسې دغه کې په تیر 2023 نړیوال جام کې سي څنګه پرفارمنس افغانستان لوبډلې وکړو، د مغه په اساس باندې دغه لوبو ته لاره وموندله. د آسیا کې نور هم کوي لوبډلې دي، سریلانکا سي د نړیوال جام اتله پاتې شوې ده، آسیا جام یې څو ځله ګټلی ده، هغه په دغو لوبو کې ګډون نه کوي ځکه د هغوی له تیر یو کال دو کلو راهیسې هغه پرفارمنس هغه سې نه و. خو د افغانستان لوبډلې پرفارمنس که وګورو په تیرو دوو کلو کې ډېر ښه و او دغه ځای ته سي رسېدلي، او نن چې په دغو لوبو کې لوبېږي دغه د افغانستان لپاره غټه لاسته راوړنه ده.
ښه جلال صاحب، لوبډلې خو ټولې په دې ټورنمنټ کې قوي لوبډلې دي او دا پېشبیني که څه هم په کرکټ کې ډېره سخت ده، فکر کوي چې د افغانستان لوبډله په دې ټورنمنټ کې لکه د نړیوال جام په شان سترو لوبډلو ته ماته ورکړي، دا د دوی د تیرو دوو کلونو لوبو ته په کتو چې تاسو هم یادونه وکړه، توقعات شته چې موږ به پیوړي لوبډلې ماتې کړو؟
بالکل توقعات شته دي، او په دې خاطر هم شته چې افغانستان اسیایي لوبډله ده او دغه چمپیون ټرافي سیدم په یو اسیایي هیواد پاکستان کې، نو دا کنډیشن سیدي ده تر ډېره پورې هغه د افغانستان ته برابر دی، ځکه په آسیا کې سي کله هم لوبي کې هغه سپینرانو سره مرسته کوي، او په نړۍ کې داسې ویل کې د افغانستان سره سي کوم سپینران دي په نړۍ کې به نن سبا هغه سپینران له یوې بلې لوبډلې سره هم نشته، نو دغه غټ علت یې دغه ده. او بله غټه خبره دا ده چې افغانستان چې په دغه لوبو کې په کوم ګروپ کې لوبېږي هلته له دې سره د آسیا یو بله لوبډله هم نشته، ټولې لوبډلې چې له دې سره دي درې سره، که هغه انګلستان ده، استرالیا ده او که ساوت افریقا ده، دا په آسیا کې ډېره تجربه نه لري، او کله سي هم په آسیا کې لوبېږي د یو څه له ستونزو سره مخامخ دي. نو دغه هغه څه دي که د افغانستان تیر پرفارمنس ته وګورو، که چېرته کنډیشن ته وګورو، او که چېرته د افغانستان سیالو لوبډلو ته په ګروپ کې وګورو، نو د افغانستان سیمی فاینل ته د تګ چانسونه ډېر دي. که چېرته موږ سیمی فاینل ته لاړو، موږ دغه مخکې هم د فاینل ته د تګ چانسونه هم لرو.
بالکل جلال صاحب، لیک به په لوبغاړو وغږیږو. د افغانستان لوبغاړي خو ماشاءالله اکثریت یې د ملي ټیم په مختلفو لیګونو کې، په معتبرو لیګونو کې لوبېږي، او یو دلیل چې ماشاءالله زموږ لوبغاړي اوس ډېر ښه ځلیږي هغه دغه لیګونه هم دي، مثلا د آی پی ایل په شان لیګونه دي. ترکیب د چمپیونز ټرافي دپاره ستاسې په نظر څه ډول دی؟ فکر کوئ چې مناسب انتخاب سوی د هرې برخې دپاره هغه مناسب لوبغاړي چې احساس کېږي دوی به ښه ځلیږي غوره شوي، یا فکر کوئ چې ځینې ښه لوبغاړي پاتې دي هغوی په کار و چې باید په ټیم کې وای؟
جلال صاحب، که چېرته اول دې طرف سي افغانستان دغه چمپیون ټرافي ته تیاری څنګه کړی، تیر یو کال کې افغانستان تقریبا دغه چمپیون ټرافي ته تیاری ښه کړی، دولس لوبې کړې وې، څلور او یو ورځنی سیریزونه له مختلفو لوبډلو سره وګورو. خو که په یو شي کې زه یو څه دغه اوسه مسي افغانستان لا که یو څه پاکستان ته وختي تللی لا بل د کنډیشن سره برابر ځان بلد کړی، او بل مهم شاید دا دسي هغه د لوبغاړو رولونه بلا خو معلوم شوي. اوس هم په لوبډله کې یاد څنګه ستاسي یاد کړه کوم ترکیب سي اعلان شوی دی، یا پنځلس کسیز لوبډله سي اعلان شوی دی، پکې د ځینو لوبغاړو رول ماته صحیح نه پکې ښکاري. ځینې لوبغاړي دي اوپننګ لپاره انتخاب شوي دي، اوس هم داسې نه ده معلومه چې دوی به اوپننګ کوي که به مډل آرډر کې لوبېږي. که زه نوم واخلم د صدیق الله اتل، یعنی هغه تر اوسه هم په هغه باندې دا بحثونه روان دي چې هغه ده چې دوی به په مډل آرډر کې لوبېږي، دوی به په اوپننګ کې لوبېږي. او دا یو علت یې دا هم دسې د افغانستان د کرکټ بورډ د میډیا له اړخه هم دا نه ویل کېږي. نو که چېرته دا رولونه مشخص وي سي، د هر لوبغاړي رول مشخص وسي، هماغه لوبغاړی به بیا هماغه رول ته کار کوي، په دا تمریناتو کې هغه ته کار کوي، کومې تیاری وي چې نیول کېږي هغه ته به کار کوي. زه فکر کوم ترکیب خو یو پنځلس کسیز لوبډله خو اعلان شوی ده، هغه چې هر څنګه ده خو یوازینی شی چې په هغه باندې لا کار شوی د لوبغاړو رول له اول نه معلوم شوی وای چې څوک به په کوم ځای کې لوبېږي، چې لایق وو رول لپاره خو ترتیبات نیول سی او پوغه کې به لا هم نتیجه خې وي.
جلال صاحب، یو مشکل چې په دې تیر څو کلونو کې موجود و د افغانستان په لوبډل کې هغه د اوپننګ مسله وه. اکثریت وختونه به زموږ اوپننګ چې صحیح نه چلېدی بیا به نور لوبغاړي هم نه چلېدل، که څه هم په تیرو څو لوبو کې دغه مسله تر ډېره اواره سوې ده. فکر کوئ چې اوس دغه زموږ اوپننګ ښه شوی دی، ښه لوبغاړي ورته لرو؟ که څه هم تاسې د صدیق الله تل یادونه وکړه، اما ابراهیم ځدران او ګوربز، فکر کوئ چې دغه ترکیب اوس ښه دی؟
بالکل، که په افغانستان بیټنګ لاین اپ ته په تیر دوه کالو کې وګورو، د افغانستان هغه د بیټنګ تر ټولو قوي نقطه چې دغه د افغانستان اوپننګ لوبغاړي دي، چې هغه رحمان الله ګوربز او ابراهیم ځدران دي. 2023 نړیوال جام ته کلار سول ته پاکستان په خلاف سي دي، څنګه تر یو سل دیشو منډو پورې لومړی ملګرتیا وکړه، بیا د استرالیا په خلاف سي ابراهیم ځدران څنګه سلیزه وخله. په تیر 2024 نړیوال جام کې په ټول نړیوال جام کې د افغانستان لپاره چې څومره منډې شوې تر 50% زیاتې منډې همدغه دوه لوبغاړو کړي وي، نو زه په دې باور باندې نه یم چې د رحمان الله ګربز که په لیګونو کې یو دوه لوبې خرابې کړي یا که ابراهیم ځدران په لیګونو کې اوټ اف فارم وي، موږ دا خبرې وکړو چې د دې په ځای د بل څوک راشي. زه اوس هم دا وایم چې د افغانستان په دا ټول بیټنګ لاین اپ کې که موږ وګورو تر ټولو هغه قوي جوړه چې ده یا قوي نقطه چې ده د افغانستان اوپننګ ده، یعنی دغه ځای باید صرف د یو دوه لوبو له خاطره خراب نه شي. دوی موږ ته په تیرو نړیوالو ایونټونو کې دا بار بار ثابته کړې ده، او د ما هیله بام دا وي چې موږ له همدغه اوپننګ سره لاړ شو، نور که کوم تغیرات راځي.
جلال صاحب، وخت کم دی، یو نیمه دقیقه هم کاران وای وخت لرو، لیک به پر راشد خان هم وغږیږو. که څه هم د افغانستان هر لوبغاړی ستوری دی، موږ تاسو ته واقعا ځلیدلی په د کرکټ په ډګر کې، اما راشد خان د دغه ټورنمنټ او د افغانستان د ټیم لپاره څومره مهم لوبغاړی دی؟ فکر کوئ چې د راشد په حضور کې به زموږ لوبډله ښه ځلیږي؟
راشد ډیر مهم لوبغاړی دی. یو خدا د چې په نننه یې هغه کومه تمرینی لوبه چې وپوږي کې راشد خان نه و، متاسفانه موږ هغه لوبه د پاکستان الف لوبډلې په خلاف په غټ توپیر وبایلله، یو سل 50 منډو په توپیر وبایلله، یعنی دا خپله دې دغه کوي چې راشد خان څومره مهم ده. او بل په دغه سیالیو کې به راشد خان ځکه مهم وي چې راشد خان له تیرو څو کلونو راهیسې کله سیم د پاکستان په سوپر لیګ کې لوبي، هغه د لاهور قلندرز لپاره لوبیږي او په لاهور کې لوبیږي، نو د افغانستان دوه لوبې په لاهور کې دي. راشد هلته ډیر ښه بلد ده، هلته به راشد ډیر تاثیر ګزاره اوسي. په کراچۍ کې بیا میدان ډیر سپینرانو ته ده، هلته به هم د مو سپینران ډیر وي، نو راشد به یو هغه میچ وینینګ لوبغاړی وي د افغانستان لپاره.
جلال صاحب، ډیره زیاته مننه کوم، کور ودان چې په باس کې را سره وس. تشکر له تاسې،
مننه جلال زیست.
تشکر د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، له تاسې هم ډیره مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره په خبرونه کې وس. راتلونکي خبرونه ستاسو غږ ده، زموږ همکاران په سټوډیو کې دي، په څو شیبو کې به دلته تاسو سره وي. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د امریکا جغ ستاس جغ او یا صداي شما د خبرونه درنو ریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ او ستاس کولای سي د امریکا جغ د واتس اپ پښمرې هم زنګ ووهي او خپل پیغامونه ثبت کړي. ستاس پیغام به ستاس جغ خبرونه کې خپور سي. ستاس د پیغام د ثبت لپاره د امریکا جغ د واتس اپ شميره دا ده 00202 55 15 15 8. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.